السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې 23 نیټه ده. ملیحا امیر زاده یم او د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خپرونه کې تاسو ته نکلی وایم. په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خواول خبرونه لا بوریوال کاکړنه ده.
لومړی دا مهم خبرونه سرچکه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې دی اور بند رامنځته سي او طالبان دی د یو سیاسي ډلې په توګه وپیژندل سي. د کرم ایجنسی خلکو په پېښور کې خپل درې ورځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولې او په کوټه کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس والا وژلې. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اور بند رامنځته کړل سي او طالبان دي د یو سیاسي ډلې په توګه وپیژندل سي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسی په نامه نړیوال غونډې د پرانیستلو پر مهال کړې ده. ولسمشر اشرف غنی له طالبان هم ځانګړې غوښتنې وکړې چې په سر کې د افغانستان اساسي قانون منل شامل دي. افغان ولسمشر ویل چې د تیر په هیرولو سره به له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیزي. وسلوال طالبان ویلي چې دوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره د سولې خبرې کوي. په کوټه کې نامعلومو وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې دوه عسکر پکې وژل شوي دي. دا برید نن د یاد شار پر سمنګلی سړک د اس پی امیدالله دستی پر موټر شوی خو هغه ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د پولیسو مشر رزاق چیما ویلي چې برید کوونکي درې تنه وو چې پر موټر سایکل سپاره وو. تیری کې طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې ده. د کرم ایجنسی خلکو په پېښور کې خپل درې ورځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی وایي احتجاج یې ځکه ختم کړی چې له پولیټیکل انتظامي او ګورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړي چې د دوی غوښتنې منل شوې دي. د دې احتجاج کوونکو مشر عبدالخالق پټان بیګا مشال راډیو ته وویل
چې کوم په اپریشن کې موږ کومو رڼا شي په 2008
خو په دې احتجاج کې شریک د فاټاس د کونګو سازمان مشران بیا وایي احتجاج کوونکي تیر ایستل شوي دي او هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي. د امریکا په مرسته د خیبر پښتونخوا د امنیتي چارو لپاره درې پروژې سرته رسیدلې دي. د خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سه شمې په ورځ نه وخته مشال رادیو ته په لیږل یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې د نشي توکو د مخنیوي او قانون پلي کولو چارو نړیوالې څانګې لخوا د سه شمې په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو لپاره د درې داسې نویو بنیادي ډانچو د پروژو بشپړ کېدل ولمانځل سو چې 1.5 اربه روپۍ خرڅ پرې راغلی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې د پولیسو مشر صلاح الدین خان مسعود هم په دې غونډه کې شریکو. د امریکا په مرستو سرته رسیدلې دې پروژو کې بونیر پولیس لاین او د پولیسو یو ګډ تربیتي مرکز شامل دی. د افغانستان د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لوی لاره وسلوالو طالبانو 30 مسافر له موټرو کښته کړي او له ځان سره بیولې دي. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب نن مشال رډي ته وویل چې دا مسافر تیر ورځ نه وخته تشتول سوی دي. نایاب وایي معلومه نه ده چې دا کسان څوک دي او د څه لپاره وسلوالو له ځان سره وړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان، امریکا او هند لوړپوړو ډیپلوماټانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې درې اړخیزه غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کابل د پروسې له غونډې وړاندې درې واړو هیوادونو پلاوو د وروستیو بدلونونو، انرژي، تجارت او اقتصاد په برخه کې پر همکاریو خبرې کړې دي. امریکا له سعودي عرب سره د اټمي انرژي تړون په اړه خبرې اترې کوي کوم چې شایي سعودي عرب ته د یورانیم غني کولو اجازه ورکړي. د رسنیو په رپورټونو کې راغلي چې سعودي عرب په بدل کې امریکایي کمپنۍ غوره کړي چې په دې هیواد کې اټمي بټۍ جوړې کړي. د خبره د فروری پر 26 نیټه د اسوسییټیډ پریس، بلومبرګ او ځینو نورو رسنیو په رپورټونو کې راغلي دي. ویل کېږي چې سعودي عرب د داسې اټمي انرژي پروګرام پر اجازه ترلاسه کولو ټینګار کوي چې کومه ایران ته د 2015 کال په اټمی تړون کې ورکړل شوی و. په هغه کې ایران ته اجازه ورکړل شوی و چې په محدود کچه یورانیم غنی کړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په دې وروستیو کې د جرمني په میونخ کې یو امنیتي کانفرنس ته ویلي و چې د دوی هدف او غوښتنه دا ده چې د نورو هیوادونو په څیر حقونه ولري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی او عدالت د شامی کوردانو د هغ مشر خوشی کول امر کړی چې د تیرونی په پای کې نیول شوی و. د پراګ دی عدالت د سې شنبې په ورځ وویل چې د ډیموکراتیک یونین ګوند پخوانی مشر سالی مسلم دی پر دې سربیره خوشی کړل سي چې ترکیه ورسپارلو غوښتنه کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو ویلي چې که سالی مسلم کوم بل هیواد ته ولاړ سي هم ترکیه به ورپسې وي. هغه د سالی مسلم خوشی کېده د سیسه ساز بللی او ویلی دی چې د چک جمهوریت د عدالت پریکړه د معنی نه لري چې ګواکې ترکی به له دې مسلې لاس واخلي. د چک جمهوریت وزیر اعظم اندری بابیس د ترک چارواکو څرګندونو ته په ځواب کې ویلي دا د عدالت پریکړه ده او دی پکې خپله رای نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په پراګ کې لسګونه خلکو د عدالت مخې ته او تر هغه یوه ورځ وړاندې د ښار کې د سالی مسلم ملاتړ د هغو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان سپر لیگ په لړ کې به نن یو لوبه ترسره کیږي. په دې لوبه کې به اسلام آباد له کوټې سره بازی کوي. د لوبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. اسلام آباد او کوټې دوی لوبې کړي او یوه یوه یې ګټلې ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ نن په افغانستان کې د کابل پروسې دویم غونډه پیل شوې ده. شنون کی سوال
د ریاستونو یا د ملکونو چې د چپشران دلته ناست دي یا پرې غونډه کې د دوی چې کومې خارجه پالیسیانې یوه بل شان نظر اچول غواړي تبدیلیانې څو پورې نه وي راغلي. دا مسله د دومره په اسانه حل کېدو وله نه ده.
د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیواد یې له پاکستان سره د نوو تعلقاتو جوړولو کوشش کوي. معلومات ترکو نن په افغانستان کې د سرتیرو ورځ منځل کیږي. مقصد یې څه دی؟
غواړو چې خپلو سرتیرو ته دا پیغام ورکړو چې د دوی ولس د دوی تر څنګ ولاړ دی. هغه مور چې هغه خپل د زړه ټوټه د لاسه ورکړې ده، موږ نن هغوی ته دا پیغام ورکو چې موږ هم د هغوی اولادونه یو.
پونیز ادبی پروگرام د مشال رادیوی مجله کې د هغو پښتنو ادبی هلو ځلو ته کتنه کوو چې په نورو ژبو کې لیکل کړي دي.
ما په اردو کې څه څومره کار کړی ما نه ساتي کړی، شاعري ما نه ده کړې. بلې کې شاعري زما خیال دی چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې کیږي.
را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د کابل پروسې نړیوالې ناستې دویم دور د 25 هیوادونو د استازي او د ځینو نړیوالو سازمانونو د پلاویو په موجودګۍ کې پرانستو. افغان حکومت وایي د کابل پروسې په نننۍ ناسته کې په لومړي ځل په طالبان او پاکستان د سولې غږ کوي او له پاکستان سره به د حکومتونو په کچه خبرې پیلوي. د حکومت په وینا له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان د به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا به یو میکانیزم جوړوي. نور تفصیل له اسرار العالمومن په دې رپورټ کې واورئ.
افغان حکومت وایي نن د کابل پروسې په ناسته کې په لومړي ځل په طالبانو او پاکستان د سولې غږ کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال مشال ډو ته ویل چې له مخکینیو شرطونو پرته له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی لري. نوموړی وایي له پاکستان سره د سولې په دې نوو مذاکراتو کې به کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې اوري او د هغې په رڼا کې به کړنلاره ټاکي.
پاکستان ترسی او بیا پر دی باندې باس ایدیو د میکانیزم لاره به نتیجې ترس زموږ ورستنی معلومې دي چې د طالبانو سپورت د وی حمایت او وی مراکز او وی ټریننګ دا باید ختم شي. دا شي پاکستان څه غوښتنې لري هغه به د مذاکراتو په جریان کې باندې وي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له بنو چارو وزارت یا نورو حکومتي چارواکو سره اهم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په تیر وختونو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان یا بل کوم هیواد پر ضد د پاکستان ځمکه وکاروي. د مردان د ولی خان پونتون استاد عبدالشکور هم د کابل پروسې په څیر غونډې ګټورې بولی او وایي کابل او اسلام آباد دواړو لره په کار دی چې د یو بل اندېښنې لرې کړي.
دا ریاستونه یا د ملکونه چې د مشران دلته ناست دي په دې غونډه کې د دوی چې کومې خارجه پالیسۍ یعنې وایي بلک شان نظر اچول غواړي، نو تبدیلیانې څو پورې نه وي راغلي د دې ملکونو په پالیسیانو کې، خارجه پالیسیانو کې. دا مسله چې کومه ده دا دومره په اسانه حل کېدو ولا نه ده.
طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو په اړه وړاندیز نه به خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د خبرو ته له قید او شرط پرته د چمتووالي خبره شوي. افغان حکومت په داسې حال کې له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي خبره کړې چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځله له امریکایانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی، خو پر دې اړه د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکي اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې که طالبان افغانان وي نو له افغان حکومت سره دې سوله وکړي او خلق دینه ترباسي. د کابل پروسې ناسته چې پکې د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي، د افغان چارواکو په خبره هدف یې د سولې هر اړخیز پلان نړیوالو ته وړاندې کول دي. د افغان حکومت په خبره دغه پروسې د نوې ناستې توپیر له پخوانۍ هغې سره په دې کې دی چې دا ځل به افغان حکومت د سولې او له پاکستان سره د خبرو لپاره واضحه طرحې او وړاندیزونه مخې ته کړي. د کابل پروسې لومړۍ ناسته شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان په کوربتوب جوړه شوې وه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکارې ویلي هیواد یې له پاکستان سره د نوو اړیکو د رامنځته کولو په هڅه کې دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفارت، د امریکا د ولسمشر د یوې سلاکارې او د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا د څانګې مشرې لیسا کرټس له خولې کړې ده. نوموړي په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره په کتنو یو وار بیا په دې هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوع هم یاده کړې ده. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکي اجملان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د ولسمشر ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکارې پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن له اسلام آباد سره د نوو اړیکو غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ترینګلې شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا د ولسمشر سلاکارې لیزا کورټس پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د هغه څه په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې امریکایي چارواکي د ترهګرو د تمویل په مخنیوي کې د پاکستاني چارواکو ناکافي اقدامات بولي. امریکا او پاکستان چې پخواني متحدان دي، تیره اونۍ یو عربي اړیکې وروسته لاغې نورې هم خړې شوې چې امریکا په نړۍ کې د پیسو د څار د یو نړیوال سازمان غړي هیوادونه وهڅول څو پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ولسمشر ټرمپ د دې لوړ پوړي سلاکارې له خولې وایي امریکا غواړي چې د پاکستان سره نوې اړیکې د هغه ترهګرو ډلو پر ضد چې د سیمې ثبات او امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی د یوې مشترکې مبارزې پر بنسټ رامنځته کړي. د امریکا د سفارت خبر پاڼه د میرمن کورټس له خولې زیاتوي چې دا اړیکې به همدارنګه د یو امن او سوله ییز افغانستان لپاره په یو شریک لیدلوري هم ولاړې وي. واشنگتن اسلام آباد تورنوي چې د حقاني شبکې په شمول یو شمېر هغه وسلوالو ډلو ته یې خوندي پټنځایونه برابر کړي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا ادعا رد کړې او پر خپله خاوره یې پرله پسې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د ولسمشر ټرمپ د سلاکارې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل څو په خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو ترهګرو موجودیت پای ته ورسوي. میرمن کورټس له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د کنټرول په نشتوالي هم د واشنگتن اندېښنې شریکې کړې دي. لویدیز هیوادونه وایي چې پاکستان د ترهګرو د مالي سرچینو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. اسلام آباد های کورټ په فاټا کې د موبایل سرویس معطل کولو ګام غیر قانوني ګرځولې دی. له دې پریکړې وروسته د قبایلي سیمو لس وایي باید حکومت په ټولو قبایلي سیمو کې انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. بلخوا د پاکستان د واکمن ګوند غړي او د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي شهاب الدین خان وایي په زیاترو قبایلي سیمو کې د انټرنیټ او ځینو کې د موبایل او ټلیفون نظام حکومت نه بلکې د هیواد امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړي. نور تفصیل د اسرار العلومن په رپورټ.
د پاکستان قبایلی سیمو ولسوالۍ د اسلام آباد های کورټ تر فیصلې راتلو وروسته باید حکومت په ټولو قبایلی سیمو کې اهم انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. د شمالي وزیرستان مجاهد وزیر چې دا مهال په لاهور کې زده کړې کوي وایي دوه ورځې مخکې خپل کلي ته تللی وو او له ټولې نړۍ سره یې رابطه پرې شوې وه.
4G 3G خچه کم دی، مطلب د نیټ چې یا بیخي موبایل دا خو لکه قبایلي سیمو کې کار نه کوي کنه. هلته خو صرف چې کوم کالونی وي یا مطلب داسې حکومتي ځایونه وي نو هلته کې د پی ټی ایس سیل سره چې کوم د نیټ وي کنه، وای فای سیستم نو هغه یې آباندې بیا هلته استعمال نارتھ وزیرستان کے صرف میران شاہ کے استعمال والے سے اور چکم دے ساؤتھ وزیرستان کے ہم التا چھ داغت وانا کے چکم فوجی کیم دے التا کے استعمال والے سے نو داخو دیر کم ذہن کی پی ٹی سی ایل چکم دے آغا بندے کار تیزاول پکا دے ٹولو سیمو تا دے سائی نرسا
دا برا سال کرا چھ دا گل پورز دا اسلام آباد ہائی کورٹ ویل چھ دا حکومت یا بلی ادارے لخوا بغیر لچ وجی دا امنیت پنو مو دا موبائل سرویس موطل کولو پریکڑا غیر قانونی دا. دا جنوبی وزیرستان ابوذر وائی چھ ډېری قبایلي ولس دا مهال د انټرنیټ او موبایل سرویس په څیر له اسانتیاو بې برخې دي چې له وجې د یو شمېر کاروباریانو او زده کوونکو کار اغېزمن شوی. نوموړی وایي د جدید دور ټولې زده کړې یوازې له انټرنیټ سره تړل شوي.
نن سبا ټول د ساسټډي چې کومه د ریسرچ ته یې ساتي کوم نور اډوکیشن دی یا نور څه ماډرن اډوکیشن دی ماډرن سروس دی دا هغه په نیټ باندې د نیټ د لارې زدا چې وایي ما چې تاسو کار نشته دی چې د نیټ نو په هر فیلډ کې دا چې لکه سبا کې دا چې بزنس کوورې.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو یو استازي او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړی شهاب الدین خان وایي په زیاتره قبایلي سیمو کې د انټرنیټ او ځینو کې د موبایل او ټلیفون نظام حکومت نه بلکې د هیواد د سکیورټي ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړي.
دا سیده چې دا سوال ما په تیر ځل اجلاس کې په قومي اسمبلی کې راپورته کړو او د هغې په جواب کې ماته انوش رحمان صاحب وویل چې منسټر د آی ټي چې په دې کې د حکومت هیڅ لاس نه رکھیږي واسپر نه او نه پکې د حکومت هیڅ لاس دی دی دا صرف د سیکورټي ایجنسو او د سیکورټي فورسز په وینا باندې دا په فاټا کې دا بندې حکومت په دې کې هیڅ نشي کولی. نوروس نمبر په فور باندې ډېر صفا جواب راغلی دی.
یادې وی چې د اسلام آباد های کورټ یادې پریکړې وروسته لا هم د پاکستان امنیتي ادارو څه نه دی ویلي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د پوزمشر جنرال جوزف وټل ویلي چې په جنوبي ایشیا په ځانګړي توګه افغانستان کې د امن راوستو په مقصد پاکستان مثبت ګامونه پورته کړي دي او داسې ښکاري چې هغه هیواد په سم لور روان دي. نوموړي دا خبرې د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې کړي. جنرال وټل په خبره د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره په دوامداره توګه په رابطو کې دي. نور تفصیل لګل ایاز اورو.
د امریکا د فوج مشر جنرال جوزف وټل د ګول په ورځ د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې ویلي چې په جنوب ایشیا او په سیمه کې ثبات لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه:
My view is that success in Afghanistan and in South Asia will require a strong relationship and the cooperation of Pakistan.
زما په فکر په جنوب ایشیا او افغانستان کې کامیابی لپاره د پاکستان سره مضبوط اړیکې او د هغه هیواد همکارۍ ته ضرورت دی. د جنوب ایشیا لپاره د ستراتیژۍ اعلان راهیسې زما توجه پاکستان سره مرستې کولو چې مخصوصه مقاصد ترلاسه کړو. موږ هغوی ته وویل چې د ستراتیژۍ سره مرستې لپاره داسې وکړي.
جنرال جوزف په خبرو کې پاکستانی چارواکو سره په دوامداره توګه د رابطو خبره هم وکړه او ویل چې پاکستانی سیالانو او نورو لوړپوړو چارواکو سره پیشاورانه رابطو کیو او دوی کوشش کوي چې له پاکستان سره ګټوري او د اعتماد وړ اړیکې ولري.
I can't characterize the relationship as trustful at this particular particular point
ز پدې مقاله پاکستان سره د اعتماد وړ اړیکو په اړه څه شوم ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وګت تاریخ لري خو زه تاسو ته وایم چې په خبرو اترو او روابطو کې مثبت اشاره ملو شوې دي ځینې ګامونه یې مثبت پورته کړي دي او په سم لوري روان دي
د ویل په سیمه کې د پالیسۍ بدلون په اړه د پاکستانی حکومت ګامونه فیصله کون نه دي خو مثبت دي د امریکا د فوج جنرال دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي
داو ګل ایاز له 2003 کال راهیسې لفاټا او خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو سلوي خبريالان وژل شوی دي چې تر دا مهال یې قاتلان نه دي نیول شوی دا چې دا قاتلان ولې نه نیول کیږي او د وژل شو خبريالانو له کورنو سره تر کومه حد انصاف یې مرسته شوی ده د دې پوښتنې د جواب لپاره به د مجید بابر رپورت ته غوښ شو
د ګل پورر د شمالي وزیرستان د یو خبريال ملک ممتاز پینځم تلین وو هغه د 2013 کال په 28 فروری په میرلي کې نامعلومو کسانو په ډزو وجلی وو د قبایلي سیمو د خبريالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې ملک ممتاز یوازینی قبایلي خبريال نه دی چې تر دا مهال یې قاتلین نه دي نیول شوي
مکرم خان عطف ٹیکا اگورے نصر اللہ دے اگورے خیبر نہ ادر ادم خیلو نہ بجوڑ نہ دا ار ایجنسی نہ تقریباً مونگ یو دو دو جرنلسٹانو خپل ژوند ور کړی دی اغه خو خیر دا چې مونږ به وی چې مونږ تر کسان معلوم شي آیت الله انکوایری جوډیشل ریپورت چې کوم دی ادم خطر اوړل شي او لنکی جرنلسٹ چې کوم دی دغه انکوایری دا وشي واغه خونه کیږي دا حکومت چې کومه مونږ سره وعده کړی وي اکی یو عام نه دا سر تر سوالې
صفدر دا وړ دی اته وی چې قبایلی سیمو کې چې کوم خبريالان وجلې شوې دي حکومت وایي چې د هغوی د وجنې د پلټنو په لړ کې یو شمیر قانوني ستونزې دي خو د مکرم خان عاطف راره ارشد مومن چې خپل هم خبريال لوي چې ترې د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې وجلې شوې وو خو پولیسو ابتدایي پلټنې وکړې او تر دا مهال یې د قاتلینو په اړه معلومات نشته
تر اوسه پورې دا د وجنې چې کوم تحقیقات دي هغه هم نه دي شوي او حکومت دا غې نه پس نه زی جرنالستانو او نه د هغوی کورنۍ چې کومه ده هغې ته کوم داسې تسلي بخش جواب ورکړی دی چې را د هغوی د وجنې تحقیقات کوم ده ته ورسېدل یا هغې چې کوم ملزمان دي ونیول شو نه نیول شو نو څنګه چې دغه نور خبریالان په پاکستان کې او بیا خاص کر قبایلي سیمه کې چې کوم دي هغه د تورو تیرو ښکار شو او هغې هېڅ پته ونه لګېده نو دغسې پکې مکرم خان صاحب چې کوم وو دغه هم لا تر اوسه پورې ښه پته نه ده لګېدلې
خو د پېښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد چې د حیات الله د وجنې په لړ کې مدعي وو او بیا حکومت یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی وو وایي د هغه کمیشن راپور د گورنر خیبر پښتونخوا سره پروت دی او د نامعلوم وجوهاتو له وجې یې نه پډاګه کوي شمیم شاهد یاتوي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د 2003 کال راهیسې د یو سلوي خبريالان وجلې شوې دي
2003 نه زمونږ قزر وهاب وهاب د سوات او هغه په کې انت کې په وخت کې چې زه که هغه شاعر مو هغه جرنالیست مو هغه ادیب مو هغه مدو انت کې د ترهګر په اړه چې کتاب لیکلو دا روم باندې زمونږ شهید دا شن نور خلک چې نو دا تر اوسه پورې زما د اصل د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو کې ټول یو ځای کوم د دې تقریبا یو سلوي ستان دي او د دې علاوه کروب پاکستان کې د دې شمیر یو سلوي ته ورسېږي
د شمیم شاهد په خبره د خبريالانو د زورونې ویرولو او وجلو لړۍ اوس هم دوام لري او وخت په وخت د ریاستي ادارو مذهبي سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو لخوا ورته دړکې ورکول کیږي
دا مشال ریډیو ده
د قبایلی سیمې کورم ایجنسی یوسف لالا هغه کس دی چې خپل ځان یې د ولس خدمت ته سپارلی دی نوموړي په پاډه چنار کې یو یتیم خانه بلډ بانک یا د وینې زیرمتون او سکول جوړ کړی دی هغه هر ورځ د معذورانو او بېوزله خلکو سره د مرستې لپاره همکاري کوي مجید بابر د یوسف لالا په اړه رپورت جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم
د ولسی خدمتګارۍ په لړ کې کيو خوا پنړيواله کچا د مدر ټریسا بیل ګیټس وارن بافټ ترڅنګ یو شمیر نور نمونه ذکر وړ دي نو بل خوا په پاکستان کې د عبدالستار ایدی او باچا خان نمونه هم روښانه دي که هم اوس عبدالستار ایدی او باچا خان نشته خو د کورمې د پاړچینار اوسیدونکو درش په تکلن یوسف لالا هغه کس ته چې وای ولسی خدمتګاری ورته ذهني سکون او اطمینان ورکوي
الحمدلله شکر دې مو سر نن تقریبا 63 سال عمر مده دا 1973 نظم ده دا خدمت کوم مو خپل کورودانو سیمو کومه ده ناغه تقریبا مو سره ملي پیوغه کی و دي سره سره مو سره هغه اوسه پورې هغه په دې خدمت کې شانه بشانه مو سره ډېر زیات خدمت کوي. مو کور ودانې په نوم باندې مدې څغه دی نسیم یوسف ویلفیئر ټرسټ. مو الحمدلله ایتم خاني مو مدې سیوا کوي مکړي دی څغه د ټیم ورک سره مدې هغه کوم هغه کې مو سره اوسه الحمدلله 78 بچی لکه مدې سره سره دي هغه زیري تعلیم دي دوی ته مدې سمو تعلیم ورکوو.
په پاړچینار کې د یوسف لالا په یتیم خانه کې د تیرو اتو کالونه میشته اتلس کلن حسنین حیدر وای چې په 2001 کال کې کله پلار د کینسر د ناروغۍ نه مړ شو نو هیڅ اسرای نه و. خو بیا یوسف لالا د یتیم خانې ته راوستو او دغلته تعلیم ترلاسه کوي.
د یتیم خانې ته مونږ د لالا یوسف چې کوم دی د مصیبه خدمت شروع کړلو دلته سبق هم رانیول او مونږ ته داسې مینه راکړل که څنګه یو پلار یو خپل زوی ته مینه ورکوي داسې مونږ وساتلو. د یتیم خانې کې مونږ سره تقریبا لس کم سل ماشومان نور پاتې کیږي چې هغوی کې ډېر واړه واړه
په پاړچینار کې خبریال جاوید افضل نه مې وپوښتل چې په کورم کې د یوسف لالا پاړه ولسی تاثر څه دی.
یوسف لالا ډېر خدمت کوي په پاړچینار کې بیل د پاړچینار نه هغه د کورم ګډ ګډ کې خدمات چانه پټ نه دی دیو جن خلک هغه ته ایدی نوم ورکړی دی چې ایدی پاړچینار. قبایلی سیمو اول بلډ بینک دی هغه کړه چې هغه اوس ډیر غټ لیول ته راغلی دی.
یوسف لالا وایي چې د هغه پیغام انسانیت دی.
روشا والی انسان شا بیا مخته روشا مسلمان کیږي که څه کیږي هغه تو خپل امر دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د فروری 28 په افغانستان کې د سرتیری په نوم سره نومول شوی. په ننګرهار ولایت کې د وطن پال ځوانانو ټولنې د 1300 ورځو راهیسې د دغه ورځې د منځلو په مقصد د جلال آباد ښار په واټنو کې د ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ بینرې او بورډونه لګولي دي او شیرزی لوبغاړي چې دغه مراسم به پکې ترسره کیږي په بیلابیلو ملي شعارونو رنګین کړي دي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال په خپل رپورټ کې راکوي.
د لمریز کال د کب نهمه نیټه چې د فبروري د 28 نیټې سره برابر ده دا ورځ تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیتي ځواکونو له ورځې سره ونوموله. په ننګرهار کې د وطنپال ځوانانو ټولنې د دغې ورځې د نمانځلو په موخه بیلابیل ترتیبات نیولي دي. د ټولنې مشر هدایت الله ظهیر وایي چې د سرتیرو د ورځې د لمانځلو یې موخه دا ده چې هغوی ته احساس ورکړي چې ولسونه او ځوانان یې ملاتړي دي.
غواړو چې خپلو سرتیرو ته دا پیغام ورکړو چې د دوی ولس د دوی تر څنګ ولاړ دی. هغه کونډه خور چې خپل د ژوند هغه خوږ ملګری د لاسه ورکړی دی، هغه مور چې هغه خپل د زړه ټوټه د لاسه ورکړې ده، موږ نن هغوی ته دا پیغام ورکوو چې موږ هم د هغوی اولادونه یو.
د یادې ټولنې یو تنغړی نوید شینواری وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دغه ورځې د منځلو په ترتیباتو بوخت دي.
درې مورځ د چې موږ په دې ترتیباتو باندې لګیا او د خپل ملي ځواکونو د دفاع ورځ یا د ملاتړ ورځ ده. بینر مو لګولې تاسو ودی تر پټول خار کې تر شپې 2-3 بجو پر لګیو. اوس نن ورځم سټیډیم ته ځانګړي کړي و چې هغه رنگین شو د ملي دفاعي ځواکونو بینرونه او د دوی اکسونه د دوی میړانې خلکو ته خو دې چې موږ ملي ځواکونه د وطن دفاع کوي او لسی تر شا ولاړ دی او ملاتړ دي.
د ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل هم تیر ما خوستن شیرزی لوبغالی ته ورغله او د وطن پالو ځوانانو هسي وستایلی. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته چې کوم تیاری روانه ده پغه کې د هیواد پالو ځوانانو رول ډیر زیات برجسته دی. ټول ځوانان دلته اخته دي په خپل خوخه په خپل مصارف سره. زه د زړه له کومه مننه کوم د ټول ننګرهار له ځوانانو نه چې په خپل مینه په خپل خوخه راغلي دي او ټول شپه کار کوي تر څو چې د وسروالو ځواکونو دغه کلیزه په ډیره ښه توګه او په شاندار توګه سره ونمنځل شي.
د ننګرهار امنیه قوماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې د سرتیری د ورځې د منځلو لپاره یې پوره امنیتی تدابیر نیولې دي.
په دې کې شک نشته چې موږ داسې مراسم ته کاغه ملي مراسم کې مذهبي مراسم او همداسې نور مراسم دا زموږ دنده ده او دا په یو مشخص امنیتی پلان سره باندې تدابیر نیول شوی دي او د دې لپاره مشخص جلسې شوی دي. امیدوار یم چې په ډیر خو مراسم به او په خو تدابیرو به سرته ورسیږي.
دی وایي چې د سرتیری د ورځې په مناسبت به په سلګونو هغه سرتیری چې د دندو پر مهال وړتیاوي خو دلی په مډالونو ستاینلیکونو او جایزو ونازول شي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی د ماسپخین یوانی ما بچا کیدونکې دا لنډ خبرونه له بوروال کا کړهورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته کړل سي او طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل سي. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې نن د کابل پروسی په نامه نړیوالې غونډې د پرانیستلو پر مهال کړې دي. ولسمشر اشرف غنی له طالبانو هم ځانګړې غوښتنې کړې چې په سر کې یې د افغانستان اساسي قانون منل شامل دي. په کوټه کې نامعلوم وسله والو پر پولیسو برید کړی چې دوه عسکر پکې وژل شوي دي. د بین سهار د یاد ښار پر سمنګلی سړک د اس پی حمیدالله دستی پر موټر شوی دی په کوم کې چې هغه ته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو مشر رزاق چیما ویلي چې برید کوونکي درې تنه وو چې پر موټرسایکل سپاره وو. وسله والو طالبان یې ذمواري منلې ده. د کرم ایجنسی خلکو په پېښور کې خپل درې ورځنۍ احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی وایي احتجاج یې ځکه ختم کړی چې له پولیټیکل انظامي او گورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړي چې د دوی غوښتنې منل شوې دي. خو په دې احتجاج کې شریک د فاټاس د کونګو سازمان مشران بیا وایي احتجاج کوونکي تیر ایستل شوي دي او هیڅ غوښتنې نه دي منل شوې. د امریکا په مرسته د خیبر پښتونخوا د امنیتي چارو لپاره درې پروژې سرته رسیدلې دي. د خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته په لیږلې یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه لیکي چې د نشه یي توکو د مخنیوي او قانون نافذونکو چارو نړیوالې څانګې لخوا د سې شنبې په ورځ دغه پروژې ولمانځل شوې. د افغانستان، امریکا او هند لوړپوړو ډیپلوماټانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې درې اړخیزه غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل د پروسی د غونډې وړاندې د درې واړو هیوادونو پلاوو د وروستیو بدلونونو، انرژي، تجارت او اقتصاد په برخه کې پر همکارۍ بحث کړی دی. او امریکا له سعودي عرب سره د اټومي انرژي تړون په اړه خبرې اترې کوي، کوم چې ښایي سعودي عرب ته د یورانیم غني کولو اجازه ورکړي.
لن خبرونه تاسو مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس درته نجیب عامر د مشال رادیوي مجله وړاندې کوي چې پکې په ادبي موضوعاتو مرکه اوریدې شي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې په نهاویې مګڼه کې درته ز نجیب عامر هرکلی وایم. دا ځل د یو شمیر هغو پښتنو ادیبانو، شاعرانو مبارزې ته کتنه کوو چې په اردو ژبه د شعر او نثر کتابونه لیکلي او یا هم د پښتو آثار اردو ژبې ته اړولې دي. په پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه لیکوال ډیری وخت په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکنې کوي چې د پښتو ورځپاڼو، ویبپاڼو، رسنیو او کتابونو له لارې خپرېږي. خو یو شمیر نور بیا په دې لټون کې دي چې د خپلو لوستونکو دایره وسیع کړي. دوی په اردو ژبه لیکل کوي او آثار خپروي. د دغه لیکوالو څخه یو هم اسیر منګل دی چې د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم د پام وړ کار کړی دی. منګل وایي په شعر زور ونه رسید خو د پښتو نثر اردو ته اړول ورته اسانه او برېښېده.
ما په اردو کې چې څومره کار کړی ما نثر کې کړی، شاعري ما نه ده کړې. په دې کې شاعري زما خیال دی چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې کېږي، په بله کې زما دی چې هغه سړی کامیاب شي چې هغه په بله ژبه کې ښه شاعري وکړي. نو ما نثر لیکلی، نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي، تاسو هغې کې ستاسو تذکره شته، ستاسو د افسانو، ستاسو د دیدی د ژوند ملګري هغې پکې، هغې باندې ما تبصره کړي ده. هغه پښتو افسانې کې سو سال او هغه پښتو کې هم دی، خو ما بیا اردو کې مشبالی دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. دین علاوه ما په هغه کې مختلفو اخبارونو کې د پښتو متعلق، د پښتو ادب پیژندلو ما په اردو باندې ترتیب سره کړی ده. لکه یو بل کتاب ما لیکلی فسانه کوثر، دغه فسانه کوثر کې ما داسې چل کړی چې هغې کې ما د پښتو منتخب څلوېښت افسانې هغه ژباړلي دي او په اردو کې بیا خپرې کړي دي. چې په هغې کې د بره پښتونخوا، د دې پښتونخوا، کراچۍ کې چا کار کړی، جرمني، لندن، هر چېرته چې چا کړی، نو ما هغې چې زما مخې ته راغلي دي نو هغه افسانې ما ژباړلي دي دم چاپ کړی فسانه کوخسار نوم دی د هغه کتاب. او بل به لسته کاله په مختلفو اخبارونو کې دغه لیکلو دا کالم به ما لیکلو کیا سیری کیا رہائی مشرق به ما لیکلو. بیا یو بل نوم باندې جنگل میں منگل ما کراچی تا یو اخبار و هغې ته م لیکل کول. نو اوس ما اوس هم اردو کې ما سره ډېرې مقالې دي لکه وخت په وخت خلک ما غواړي لاهور ته ځم کانفرنس وي څه مقاله ولیکم یا کراچی ته لاړ شم څه مقاله ولیکم. هغه مقالې ما راغونډې کړي دي هغه کتاب نوم ما ورپېښې دی پښتو ادب کا مزاج. هغه مختلف مقالې دي د پښتو ادب سره متعلقه چې کم دغه دی اردو ته راغلی دي دې مقصد د اردو جانه طبقه خبر شي چې په پښتو کې هم په هر صنف کې هغه ناول دی که افسانه شاعري ده هغه کار کیږي. نو دا کار امیر صاحب ما کړی.
اسیر منگل وای د پښتونخوا د لیکوالو او شاعرانو سره نوی مزامین شته. پښتانه د ویلو لپاره ناویلې خبرې لري نو چې څومره ژباړې هم له پښتون اردو ته شوي خلکو یې ستاینه کړې ده.
تاسو په خیال وکړئ کنه احمد فراز پښتونخوا کې زیږیدلی او پیدا شو نو هغه په اردو کې شاعري کړې چې د هغه د اردو چې څومره مقبول شوي ده په اردو دانه ترکیتي. نو زما خپل خیال دا دی چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په هغې کې هغه د پښتون هغه مزاج په څه نسو توګه هغې کې شامل دی. نو په د پښتنو چې کومه مینټیلیټي ده او کوم رجحانات دي او کومې رویې دي هغه یقینا هغې دپاره ډېر د فکر وړ دي. نو یو خو به زه دا ووایم چې پښتون یو داسې سوشل قوم دی یو مترقي قوم دی. او بل ټولو نه غټه خبره دا ده چې پښتانه واکداران پاتې شوي دي نو د دوی په مزاج کې هغه خودي خودداري هغه واکداري داسې ځینو شامل دي. د دې شاعري یقیناً چې اوس باړلې شي نو هغې په کې ډېره زیاته دلچسپي لري او ډېر دغه سره د دې هغه کار چې کم کار وي زیار وي هغې ته ډېر د قدر په نظر ګوري. زما خپله یو څو افسانې دي هغې په اردو کې م ژباړلې دي په انګلیش کې م ژباړلې دي. نو هغې مطلب دا دی چې د پښتون چې کم مزاج دی کم فطرت دی هغه چې زمونږ په پوئټري کې څومره په ښه طریقه باندې ځای شوی او دې خلکو ته رسیدلې نو دې ډېر ادا ډېر ستاینه کړې ده.
راشد خټک لیکوال شاعر او خبریال دی. نوموړی د پښتو ژبې ډېری آثار اردو ته اړولې دي. خټک وایي په پاکستان کې اوسیدونکي د نورو ژبو خلک چې د ساحو ادب مینوال وي د پښتو ښکلو آثارو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. له نوموړي سره مو خبرې کړې او په سر کې دی د خپلو ژباړو په اړه معلومات ترکوي.
په اردو ژبه کې خو ما نثرونه لیکلي دي ژباړلي مې دي خلا مې هم کېدی شي څه کیسه نیمه لیکلي وي کم دغه کې چاپي اوس داسې کتاب مې نه دی خپل چاپ شوی. اردو کې زما ژباړې چاپ شوي دي. یو دغه د شپون صاحب ناول چې کوم دی اسمس یاران د هغې ژباړه ده یاران غار په نوم باندې څو کاله پخوا ما کړې وه. بل دغه د وکیل شنواری هغه کیسې دي 50 میلیونه هغه ما ژباړلې ده او کتاب په شکل کې چاپ ده 50 میلیون په نوم. او بل هم د وکیل کتاب د رنځوري هیلې دغه د خزینه او موضوعاتو باندې کیسې دي هغه د بانچ په نوم باندې ما ژباړلې ده. دا بانچ دی دا اوس دغه سره دی پبلشر سره نو اوس په دې څو ورځو کې به چاپ شي. دا چاپ نه دی دا نور دوه چاپ دي.
دا اردو دانه طبقه څومره علاقه مند ده د پښتو د نثر؟
ګوره دغه اثر خبره دې تاسو یو لنډ دغه وایم کنه پرون نه بل ورځ دلته دوه ورځې په اسلام آباد کې دغه د مورینې ژبو نړیواله ورځ په دغه باندې اساس باندې پروګرام را جوړو دلته د سندیانو را جوړ کړو انډس کلچرل فورم ورته وایي. هغه کې دوه ورځې دغه فیسټیوال وو کنه لکه لیکري فیسټیوال او ادبي مختلف سیشن وي پکې. یوسف کې زما هم وي هم د شیر په والا هم دغه د ژباړو په والا د ژباړو په سیشن کې چې ناسته کومه وشوه نو ما خبرې ممبرې وکړې او دغه تاسو سره څنګه خبرې کوم دغه تپوزونه خلکو کول ما ځواب ول. بیا مې د بلګې په توګه د وکیل یو لنډه کیسه واوره ولا چې ما وروسته ژباړلې وه دا خلک په اردو نه پوهېدل په پښتو نه پوهېدل. نو د پښتو دوی ویل چې لکه مونږ چې وپوهېږو چې د پښتو لیکوالان څه سوچ کوي. دا کتاب په خوا چاپ شوی دی 50 میلیون. هغې هغه یو کیسه د ډولۍ په نوم باندې. هغه ډولۍ کیسه ما ډېره داسې زر زر واوروله، ځکه چې خلکو پوښتنه هم ډېرې دي او ما ویل چې ډېر وخت ونه نیسم، نو خدای خبر څنګه به مې واورولې، ځکه چې ډېره زر زر مې واوروله. خو ته باور وکړه چې هغه کیسه ما دغه خلاصه شوه، نو هغه څومره خلک چې په تالار کې ناست وو او کم کس چې دا پروګرام ماډریټ کوو هغه هغه چې نتاک چې وو هغه بېخي چپ شو. یو څو دغه سخت وخت پورې بېخي چپ وو. بیا یې وویل وروسته وویل چې زه خبر نه شم کولی او بخښنه غواړم زړه راغله. دومره اثر یې وکړو په خلکو باندې. دغسې د شپون صاحب دا ناول چې وو دا خو هغه لومړی ځل چې موږ چاپ کړی وو پېښور نامه چاپ کړی وو، داسې ډېر خور شوی نه وو، خو موږ چاته ډالۍ کړې وو ورلېږلې دی. خو بیا دوباره چې لاهور نه کله چاپ شو نو د ډېرو لرو ځایم نه ماته یو هند نه وکړو کم ځای نه یو چا ایمیل وکړو که نه چې دا کتاب دی او په دې باندې د لیکونکي نوم دی او د ژباړونکي نوم دی. نور پتر ته نه لګي چې دا څوک دی او څوک نه دی. موږ په افغانانو کې یو دغه خالد حسینی پیژنو او کایټرنر کتاب ملوسته دی. دا کتاب خو ډېر لوړ دی، دا کتاب ورته ترجمه کوو نو انګلیسي ته دی ولې نه کوو، خلک خبر شي که نه. هغه سړی څوک بار ملک نه پوهېږم چې هند کې و که چېرته و، زه نه پوهېږم چې دا کتاب ته څنګه ورسېدلی دی. داسې د دې ریسپانس دی او د دې هغه چې تاسو وایې که نه، خلکو ډېر زیات خوښ کړو. دا خو هغوی ته ده دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې، نه هغه ته چا ویل چې ته دغسې ژباړې کړې وي. هغه راته ویل چې یاره دا که ښه وي که خراب وي زه په دې نه یم، زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه دته سوچ وپوهېږم، خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري، دا حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول، هغه هم بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته ویشته خو ډېر لوړ دغتي لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغې.
راشد، ستاسو په خیال له پښتو نه چې اردو ته کمې ژباړې کېږي دا ډېرې شوې دي، کار ورته ډېر شوی که نه کم شوی دی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زمونږ خو دغه د ژباړې روایت ډېر پخوا رسېدی که نه د پښتو نه نورو ژباړو ته، ځکه چې خلکو به کولې دغه یو غلط فهمي جوړه پیدا شوې ده، بلکې دوه غلط فهمي، یعنې یو خو زما شخصي او یو عمومي. لومړی غلط فهمي دا ده چې د شپون صاحب کتاب چې ما دا ناول ژباړلی دی، ځینو ملګرو چېرته ویلي دي که لیکلي دي خو پته نشته، داسې وایي چې دا د پښتو لومړی ناول دی چې اردو ته وژباړل شو. داسې نه ده، د پښتو دې نه مخکې هم ناولونه ژباړل شوي وو، د ترکي صاحب ناولونه یو دوه ژباړل شوي وو دې نه مخکې هم. دغه یو خبره. بله غلط فهمي دا ده چې زمونږ د لیکوالان ملګري چې هغه به هم په دواړو ژبو پوهېږي، په انګلیسي یا په پښتو په اردو، هغوی داسې فکر کوي چې دغه ژباړه څه ادبي هنري کار نه دی. یعنې که زه دغه یو د چا یو کتاب یا یو کیسه یا یو ناول یا یو نظم یو غزل ژباړم اردو ته یا انګلیسي ته، نو ولې خپل نه لیکم؟ نو هغه حساب سره چې وګورې که داسې ته دلته کې دغه کومه اداره یو کتاب چاپوي او په هغې کې د پښتو دغه منتخب نثرونه یا نظمونه په کار وي، نو یو چا ته ووایي او هغې ته هغه یې بیا وژباړي، او خو خصوصي یو پروژه وي څو دانې چاپ شي که نه، پتې یو څو کیسې یا یو نظم نیم داسې چاپ شي. خو دغسې په شوق باندې نه دی شوی کار. که دغه د اردو مارکیټ ته وګورې او زمونږ د ښو لیکلو ته وګورې، مونږ ډېر ښه اثار لرو، ډېر لوړ اثار لرو په شعر کښې هم، په نثر کښې، کیسه کښې، په ناول کښې. اوس خو دا نوي ځوانان ډېر ښه لیکل کوي، ډېر جالب اثار لرو، نو دا که وژباړل شي ډېر ښه مارکیټ به پیدا کړي. نو ډېر لږ کار شوی دی، ډېر لږ کار شوی دی. زه چې په هغه وګورم زمونږ د خپلو لیکوالانو لیکلو ته وګورم او د مارکیټونو ته وګورم د انګلیسي او د اردو، نو موږ هیڅ کار نه دی کړی.
اسیر منګل او راشد خټک د پښتو نثر اردو ته اړولې، خو داسې پښتانه هم شته چې نیخ په نیغه په اردو کې شاعري کړې ده. د مومندو قبایلي سیمې لیکوال، شاعر او خبریال غلام حسین محب په پښتو ژبه د څو شعري ټولګو له چاپولو وروسته اوس په اردو ژبه خپله لومړۍ شعري ټولګه خپروي چې محشرستان نومیږي. له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې دی د خپلې اردو شاعرۍ په اړه غږیږي.
محشرستان زما اردو شاعري ده او دا اوس مې چاپ ته ورکړی دی. نو د اردو شاعرۍ والې سره به ووایم، زما ډېره زړه شاعري وه د اردو او یو وخت نه پرته وه. زما د پښتو شپږ کتابونه چاپ شوي دي پښتو د شاعرۍ، او بیا مې یو دا د اردو شاعري او بل د وړو کیسو یعنې د افسانو یو کتاب چاپ ته تیار پروت دی. نو دا مې تر مخکې کو د اردو شاعري، او دا می چاپ کړ او اوس مخکې ان شاء الله اراده لري چې دا افسانو والے کتاب هم چاپ شي.
خموب صاحب څنګه مو دې خبرې ته پام شو چې په اردو ژبه تاسو شاعري وکړئ؟
نو اردو ته په دې لاړو چې مونږ تاسو ته پته چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی. هغې وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده. بله دا ده چې په اردو کې که مونږ اظهار کوو نو هغه زمونږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو نه ته رسي. نو دغه یو سوچ هم کړی و. بله دا ده چې ما مخکې یو د قبایل په نوم یو رساله به چاپ کوله د مومندو نه، نو هغه هم اردو پښتو دواړو کې و. نو دا سوال به راتلو چې یاره تاسو اردو کې هم کوئ؟ نو مونږ به همدغه خبره کوله چې اردو والا ته هم زمونږ هغه خبرې ورسي یا کوم دغه ترجمه شي لیکي یا شعرونه. نو دغه یو پیدا پکې ده. او بله اردو دلته مونږ ویلم ډېره ده. ما خپل ماستر چې دی کوم شپاړسم چې دی هغه ما په اردو کې کړی دی. نو دې وجه دې ته مې رجحان زیاتو.
نو ستاسو کتاب پېښور کې چاپېږي، د پاکستان نورو سیمو ته به هم رسوي که نه؟
او دا چاپ کېږي خو پېښور کې. خو بیا به چې چاپ شي ان شاء الله بیا مې اراده ده بیا داسې خاص ځایونو لکه کراچۍ او لاهور ته د اسلام آباد ته دې سنټرو ته ځینو ملګرو سره خبره کړې، نو هغې ته به هم رسو چې دا کتاب هلته هم ورسي.
نو تاسو غنئ چې د پاکستان اردو دانه طبقه د پښتنو شاعرانو د اردو شاعرۍ لیواله ده؟
دا خو ډېر زیات لیواله په دې دي چې زه کله کالم لیکم یا په دې صحافت کې مونږ ته پته ولګي، نو اکثر چې پنجاب صحافیان دي یا شاعران دي دوی رابطه وکړي. نو هغې هم دا وایي چې یاره تاسو د پښتنو په کلچر باندې په ثقافت خبرې وکړي او د پښتنو چې کومه شاعري ده یا نثر دی که دا ترجمه شي. نو ډېر شوی هم دی، ډېر کار پرې شوی دی، خو هغوی دې ته لیواله یي. لکه څنګه چې مونږ غواړو چې د پلانکي د اردو ژبې پلانکي داسې مشهور دی یا د پارتۍ یا دغه شان، ته هغوی هم غواړي چې د پښتو کومه شاعري دی یا کوم نثر دی یا کوم آواز دی یا ثقافت دی چې هغه هغوی ته ورسي.
په پاکستان کې خو عام تاثر دا دی چې د نورو ژبو د ویونکو لخوا موجود دی چې پښتانه په اردو ژبه سم نه پوهیږي، لیک لوست پکې په خان داس کې نشي کولای. نو ستاسو په کتاب کې د غلطیو گنجائش څومره ده؟
نو دا خبره ستاسو صحیح ده چې یو پښتون اردو ولیکي یا اردو وایي نو دا مسله به پکې وي. اردو ژبه کې دا کمال ده چې کله اردو تاسو وایي نو هر سړی ویلی شي. که د یو بل ته د خبرې د پیغام د رسولو په خاطر مونږ وګورو، خو که د دې ګرامر په لحاظ وګورو نو بیا ډېر مشکل ګرامر دی د دې، او ځکه چې دې کې ژبې ډېرې زیاتې دي. نو زما ژبه کې زما په خپل هم دا یقین دی، ما ډېرو ملګرو ته کړی دی لکه دلته اظهار الله اظهار صاحب او په پنجاب کې لاهور کې اسلم کورسری صاحب یو ادیب شاعر، نو ما هغې ته خودی زما اردو کې داسې مسله نه شته او زما عبور پرې حاصل دی. انشاءالله داسې څه خبره به کې نه وي. البته دا خبره ستاسو صحیح ده چې اردو کې دا دغه ډېر جمع واحد د مذکر مونث.
ستاسو د پښتو شاعرۍ شپږ کتابونه چاپ شوي، اوس چې په اردو کې تاسو شاعري کوئ کتاب چاپوئ، نو دا راته ویلی شئ چې له مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه کې شاعري کول څومره ستونزمن کار دی؟
پښتو کې دا خبره صحیح ده چې خپله ژبه کې چې څنګه شاعري کېږي داسې په بله کې نشي کېدلی، هغه کلاو اظهار کېدلی شي. خو په اردو کې دا کمال دی که چاپې اوبو راسیل شي نو په دې کې گنجائش ډېر زیات دی. هغې وجه دا ده که دې کې تا یو لفظ تا نه دغه شي چېره دې په ځای څه ولګوم، وزن ورانېږي یا بهر ورانېږي زما یا دلته شاعرۍ کې لږ فرق راځي، نو د هغې په بدل کې تا سره پنځه شپږ نور الفاظ داسې ملاوېدای شي. نو دا گنجائش پکې ډېر زیات دی، ډېره وسیع ژبه ده لکه سمندر. نو که څوک په اردو باندې عبور ولري نو بیا د خپلې ژبې غوندې په دې کې ډېر اسانتیا شته دی.
محب صاحب، زمونږ د پښتو شعر مضمون د اردو د شعر د مضمون سره څومره نږدېوالی یا لرېوالی لري؟
دا خبره بالکل منما چې د زمونږ شاعري او بیا زمونږ د پېښور شاعري بیا زمونږ د پنجاب شاعري د دې فرق ښکاره فرق دی. هغې وجه دا ده چې د عرض شاعري هم د هغه ځای تصویر وي، د هغه ځای عکس وي. نو پنجاب کې او زمونږ په شاعرۍ کې فرق شته دی، خو زما چې کومه شاعري ده نو دا شاعري د دې ځای تصویر دی او دا مونږ د سن پنجاب یا د نورو اردودانو خلکو ته رسول غواړو. نو فرق په کې هغوی ته محسوس شي ځکه چې دا زمونږ آواز دی، دا د هغوی آواز نه دی. نو په دغې وجې د هرې سیمې شاعري چې کومه ده همدا هغه ځای په شانته وي. نو هغوی به هم دا غواړي چې یاره مونږ نوې شاعري وګورو، یاره د دې خلکو د قبایلو د غرونو د خلکو شاعري به څنګه وي.
د غلام حسین محب تر څنګ د بنو افتخار دورانی هم په اردو ژبه شاعري کړې او یو کتاب د شب یلدا په نوم خپور کړی دی. له نوموړي سره مو خبرې کړې. دی وایي
ما یو کتاب په پښتو ژبه کې هم اشته دی، مجموع شعری د سکروټې په نوم باندې، نو هغه اوه اته کاله مخکې هغه چاپ شوی دی. نور هم یو دوه مجموعې د پښتو هم تیارې دي، اردو هم تیارې دي. خو د پېښور یونیورسټي کې د تعلیم په دوران داسې هغه وایي چې د اردو لږه ډېره زیاته چونکې خلک اوري او زیات لوستونکي دي، نو لږه ډېره اردو ما چې چانه زده کړې وه، نو ما وایي چې شاعري به پکې وکړو لږه ډېره. نو کوشش ما د هغې نه مخکې لیکلو، خو بیا وروسته مو لږه تیزه کړه خبره، مواد ما سره مخکې مو
صحیح
اول ما د پښتو شاعري کتاب شایع کړو، هغې نه پس بیا مو اردو ته راغلم. مواد ما سره پروت و، مو بل کتاب هم تیار دی انشاءالله، پنځلسو ورځو کې بل کتاب هم شایع شي انشاءالله.
صحیح. نو په شب یلدا کې ستاسو څومره شاعري چاپ شوې ده؟
نو دې کې خو اتیا غزل دي او ورسره ناتم دی، یو کومې غونې غزل هم دی، پسې کتاب هم دی، پسې یو شپږ اتیا پورې غزل یې پدې کې شاعر شوې.
صحیح. نو دورانی صاحب کوجی تپوس در نو کو تاسو په پسکروټه په نوم په پښتو کې شعری مجموعه چاپ کړې و او خلکو ته رسیدلې و، مقصد مو څه؟ تاسو په اردو ژبه د کتاب چاپ او تاسو غوښته چې د ډیرو خلکو ته ورسې، ځکه پاکستان کې اکثره خلک اردو وای او هغه به په پښتو نه پوهیږي، همدا مو غوښته که نور مقصدونه هم تر شای وو؟
بالکل. شاعر چې کوم دی جناب، نو دا خو خپل څه خیالات لري، څه احساسات لري، او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي، او بیا دام غواړي چې ډېرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره دا هېوادونه چې کوم دي په دې کې هم دا ویل کېږي، مو خلک هم پرې پوهېږي، دا خپل منشا مطلب یا مدعا یا جذبات احساسات تر هغو پورې رسول هم د دې ژبې وجه کېدای شي.
تاسو د یلدا شپه یا شب یلدا کتاب چې دی څومره وخت مخکې چاپ شو، چې او د خلکو هغه عکس العمل څنګه و؟ اتمان خو چې تاسو دا وایي چې د شاعرۍ بله مجموعه هم چاپوي، دا به په اردو کې؟
دوه د پښتو دي او یو د اردو ده، نو دا څه درې دي دا.
صحیح. او د اردو اوله مجموعه چې ستاسو چاپ شو، د هغې نه پس د اردو دانې طبقې څه فیډبیک او څه عکس العمل؟
تاسو یو گزارش دا وکړم چې ځان خلکو ته رسولو لپاره خلک د تشهیر مختلفې ټکې استعمالوي یا اخپلوي. زما پیشه د وکالت سره دا، وکالت په خپل هم زمونږ دلته کې په بنو کې خپل های کورټ هم دی، نو دومره مصروفیات وي چې زه هغه کار خو نشم کولی لکه خلک اخبارونو ته ورکولو، بیا ټلویزیونونو ته تللو، بیا هلته کې خپل کتابونه رسولو. ما هغه خپل کې کوم خیالات او جذبات وو هغه ما راغونډ کړلو د کتاب په شکل کې مو شایع کړل. او دادا چې زما د بنو لکی مروت، ډیر اسمیل خان، لږ ډیر ملګري په پېښور کې خارک، او سلس ډیر زیات کوهاک په دې علاقو کې، یا لږ ډیر هزاره کې چې کوم مخکې نه خلکو سره معرفي وم، هغوی ته دا خبره ورسېده، نه هغوی خو ما ته ریسپانس ښه راکو، او ډیر زیات یې ښه راکو لږ هم نه. نو په هغې په نسبت سره بقایا پاکستان د صوبې نه بهر، د خیبر پښتونخوا نه بهر، پای کې چونکې زما داسې رسائی نشته، خلکو سره داسې تعارف نشته، نو هغې لپاره هغوی که په خپله څه داسې کول غواړي او کتاب کتل غواړي، خو زه ورته اوزګار نه یم چې زه هغوی ته ځان ورسوم.
صحیح. دورانی صاحب، تاسو وایئ چې یعنی په ژبه کې څه مشکل نشته، یا پښتون شاعر کولای شي که زده کړې برابرې کړې وي او په شاعرۍ په اسلوب پوهېږي، په اصولو پوهېږي او ریاضت یې کړي، هغه په اردو کې شعر لیکلی شي؟ خو مارکیټینګ یو مسله اوس هم شته پښتنو ته، چې دوی که کتاب په اردو کې هم چاپ کړي خو بیرته به پښتانه اخلي، اردو ژبه والا ته به کم تعداد کې رسیږي او یا به نه رسیږي؟
جناب یو داری چې سړی وای چې دا کتاب زما روزگار ذریعہ جوړ شي شهري زما مطلب ہے کہ انغری دے گرمول پر جہی جوڑ سی دا پر خوبل خلق تے اگر خلق دا کوشش کی ضرور کی کہ اگر خپل کتاب زے پر زے ور سی خپل اور پسے اوگر جی یعنی کہ دا ہوا مکی باج کسان پترخ کی کتابونو بندلونی سی کلا یو دے تمن دا کلا بل دے تمن دا جیدہ زما کتاب دے جیدہ زما کتاب دے او اللہ تعالی فضل دے ما خپل روزگار سے ما تے ہوئی دی سی ضرورت نہیں تے پر زما چون کہ خپل یو جذباتو هغه ما راغون کړلو بس اردو ژبه کښې ما ته لږ داسې سهولت غوندې محسوس شو د بعضې نو هغې ما ته دې ضرورت نشته چې زه یا پنجاب ته لاړ شم یا زه کراچیا ته لاړ شم ته او زه خلکو ته ووایم چې راسې کتاب ما چاپ کړی
دی نه د پیسو دپاره خو نه خو د دې دپاره هم چې ستاسو د لوستونکي چې دي د دوی هغه دایره وسیع شي او یوازې پیسو دپاره نه خو چې ستاسو د شاعري هغو ته ورسېږي دغه قصې خو به م زړه کې سه راځي که نه
رڑکی ہو کر راضی ہوں جب ماں ہو جب یہ ہو تو اسگار نے بل بارہ طریقے سے نہیں سے ماں پلو لے لگا غلط کا خلق خلق استعمال ہے مدا نہ علاوہ یعنی کہ زما خودی زما خوداری اور زما عزت نفس پہ نہ مجروتی جی. نو زبا کوشش کوم از خپل کتاب را سوما
سی الله پاک مو عزت من لره افتخار دورانی سی در ته ویل شي زنی خلق په دی نظر دی و چې شاعری چې دا په مورنۍ ژبه کې خکې دی شي
چې په ژبه باندې لږ ډیر دچا عبور وي معمولی د سترس دا وی چې په انګریزي کې په پاره کې فارسی کې نو هغه زیاته خپل شي نو زمنګ ډیر ملګرو لکه هر څه ذکر تاسو کړه هغه خو د اردو شوبه کې په خپل استاد دی نغوی تا اردو ورکلا نغوی پا اردو کی وکڑا خوچه تو پوری زرمو جو خبر دا یا دا طریقه کار خبر دا لشهره تو لو تقریبا اصول یا دی قاعده یا ودا بس دمر پوری دی چی چا تا کم جبا سم ورزی نو آقا پر رمو جو بند لرد شی تا آقا اصول و پا قاعده بند لرد شی نو پا مکا جبا که دی محل لرد شی
مننه افتخار دورانی صاحب په دې برخه کې د خبرونې زنه پیغام تاسو به سمره ممکنه وي که تاسو نه یو اردو شعر وو ممکنه ده
نو د اردو کې تاسو ما سره پروت ما ته خدا سي حافظه زما دا چې ډیره درسته نه ده
صحیح
او د اردو کتاب ما سره پروت
نو دې نه به ورو ده تاسو شب یلدا د شعر کتاب نه به یو غزل ور
شب یلدا نه به عزت یو څو شعرونه وایم ما غزل دیر وڑ کی دیر کی دے غلائے سے مطلب ہے کہ ہر وسیلہ نہاں بدل ڈالا ہر وسیلہ نہاں بدل ڈالا اب کے تو راز داں بدل ڈالا
اب کے تو راز داں بدل ڈالا
متفرے کے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے میں نے اپنا مقام بدل ڈالا
واہ واہ
اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے زندگی کا نشان بدل ڈالا جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کارواں بدل ڈالا
میں نے وہ کارواں بدل ڈالا کیا بات
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کار وہاں بدل ڈالا او برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے بارہا آستاں بدل ڈالا اور شوق ہے درد آشنائی کا شوق ہے درد آشنائی کا دھوپ سے سائباں بدل ڈالا اور اب جو عنواں غزل کا غم ٹھہرا اب جو عنواں غزل کا غم پھیرا ہم نے طرز بیان بدل ڈالا او دا شیر توجہ وڑم کے رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے تو نے کیوں باد باں بدل ڈالا
واہ 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 تم نے کیوں باد باں بدل ڈالا
اور ذکر اس بے وفا کا آتے ہی ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا اور آخری غزل مطلب کی تج دیا افتخار نے ہنسنا, تج دیا افتخار نے ہنسنا, اس نے اس کا جہاں بدل ڈالا.
دا افتخار دورانی خبرې مو واورېدې چې په اردو ژبه یې شاعري کړې. دا غوی یو غزل مو هم په اردو ژبه واورېد. په دې هیله چې خوان مو ترې اخیستې وي, له همدې سره د مجلې دا ګڼه تړو او تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړو. بلونه بعد